په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو موضوعاتو مو رپورټونه درته راوړي. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان خیسور خلکو له حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړي. افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو زیاتېدو باوجود له قطر نه خپل مذاکراتي ټیم نستنوي. د امریکا د ولسمشریزو انتخابات په مباحثو کې به اوس چې یو تن خبرې کوي نو د بل مایک به بند وي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو پر مشال لري تو ویل د خیسور د امن د لوی جرګې غړي ملک رئیس خان جنازه ته روان دوه کسان احسان الله وخترګل وجل شوی او هغه یې له کورنۍ سره خبرې کړې دي. یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل جنازه ته روان کسان په یو امنیتي پوسټه ونه درېدل نو بلې پوسټې ته د غوي د وشتو امر وشو. چارواکي وایي د متاثره کورنۍ سره به انصاف کیږي. بلخوا د خیسور خلکو چې پرون د وجل شو کسانو جسدونه د احتجاج په توګه یې خو د حکومتي چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاسي اوچت کړي او خپل احتجاج یې ختم کړی دی. له دې وړاندې د پاکستان د عامه تعلقاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي وو چې هغوی مشکوکه وسلوال وجلي چې په بدمنۍ کې ککړ وو. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق وايي ګوند به یې له نومبر میاشتې حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې چې له وجې عام خلک له مشکلاتو سره مخ دي. سراج الحق همداراز ویل چې د حکومت ضد اولنۍ جلسه په باجوړ کې کوي. نوموړي ویل د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد یا پاکستان جمهوري تحریک کې ځکه نه شاملېږي چې د په وینا په دې کې شاملو ګوندونو مسلم لیگ نواز او پس پارٹی په تیرو دوه کلونو کې د تاریخ انصاف د حکومت ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری تحریک یا PDM د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکورولو لپاره د اکتوبر 14 احتجاجي جلسې شروع کړې دي. بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک مشران د مریم نواز او داغه د خاون سره کیپټن صفدر سره په کراچۍ کې د شوې پیخې غندنه کوي. مولانا فضل الرحمن مریم نواز او راجا پرویز اشرف پون په کراچۍ کې خبري غونډه وکړه چې پکې مریم نواز ویل پولیس یې په هوټل کې کوټې ته ورننه وتلو کیپټن صفدر یې گرفتار کړ. مولانا فضل الرحمن دا پیخه د پاکستان په جمهوری تحریک برید وواله. د کیپټن صفدر خلاف د کراچۍ په وتاړه کې د یو ځای تن لخوا پرچا کټ شوې چې هغه د جناده مزار سپکاوی کړی دی. پرون ماخام له دغه خبري غونډې وروسته عدالت کیپټن صفدر په ضمانت خوشی کړ. په سند صوبا کې د پیپلز پارټي حکومت دی او د هغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پیخې د پلټنو امر کړی دی. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړې شدت به هغوی اړ نه کړي چې له قطر څخه خپل مذاکراتي ټیم چې په بین الافغاني خبرو بوخت دی واپس وغواړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي او ترهګریزو حملو ذمواري په طالبانو راځي. په ځانګړې توګه د دغې ډلې مشرانو ته چې په قطر کې دي ځکه چې د نوموړي په وینا په هغه څه چې په لومړیو کې یې ژمنې کړې وې عمل یې پنه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکړل شي ډېر ګواښونکی دی او دا شان کړنه کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مباحثو کمیشن وایي د ولسمشرۍ امیدوارانو ډونلډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ راتلونکو مباحثو کې به چې یو تن خبرې کوي نو د بل مایک به بند وي چې دا راز د یو بل په خبرو کې مداخلت ونه شي. یاد کمیشن دا بدلون پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره شوې اولنۍ مباحثه کې دواړو امیدوارانو په یو بل لفظي حملې وکړې او په نتیجه کې یې دغه بحث ځینې برخې د ګډوډۍ ښکار شوې وې. راتلونکي ولسمشریز مباحثه د اکتوبر په 2 کېدونکې ده. د یاد کمیشن په وینا د مایک بندولو پترس کې به هر امیدوار د مباحثې په سر کې بغیر له مداخلې 2 منټه وخت ولري چې ورپسې به بیا د آزاد بحث لپاره د دواړو مایکونه خلاص کړل شي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو مباحثې هر برخه 15 منټه وخت لري. په دغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات د نومبر په 3 کېدونکې دي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولا منور شاه واوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. په بلوچستان کې ځوانو د ډاکټرانو اتحادیې نن د دې سبې سرکاري روغتونونو ته د تلونکو ناروغانو له کتنې انکار کړی دی. د اتحادیې دا ګام د کوټې په سیول روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا پر یو ډاکټر له د تشدد له پیښې وروسته پورته کړی. حکومت ویلي د ځوانو ډاکټرانو له اتحادیې سره یې خبرې روانې دي. ایوب ترین حال راکوي.
ځوان ډاکټرانو دا ګام د غوړسته پورته کړی کله چې 13 ورځې د کوټ په سیول هسپتال کې د یو ناروغ خپلوانو د نیرو سرجری په څنګ کې پر یو ډاکټر باندې تشدد کړی وو. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د ویان ډاکټر ریم بابر په وینا چې پېښه په هسپتال کې د دوایانو او نور اسانتیاو د نشتوالي له وجې رامنځته شوې ده. په او پی ډیز کې د کاربندیز په اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې وغړي ډاکټر نصیب الله او مشال ډیرو ته وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو د حکومت له لورې و سرکاري اسپتالو ته دوایانې او نورې اسانتیاوې نه وي ورکول شوي.
ټولو غټ هسپتال سیول هسپتال دی. د کومه څه چې ستا د ټول علاقې مریضان دلته راځي، غریبان مریضان ټوټل دلته راځي، لیکن دلته په هسپتال کې دا حال دی چې یو سرنج هم مریض ته نه ملاویږي. یو د 5 روپۍ سرنج هم یو غریب سړی د رسه میډیکل سره خپل پیسو راوړي. نور ایم آر آی مشين خو لیر خبره ده چې دلته مشين نسته، ایکس ری سیستم خراب دی، او لیبارټری دا حال دی چې دلته ټیسټونه دوه د لیوسی لس د بندي کیږي.
د او پی ډیز د بندش څخه هغه ناروغان د سختو کړهونو سره مخ شوی دي څوک چې د کوټ په ګډون د صوبې د نورو برخو څخه وسیول هسپتال کوټ ته د علاج لپاره راغلي دي. په دې ترڅ کې بغوښ سو وزینو ناروغانو او داغو خپلوانو ته
معلوم منو کاړ دي مشکلات دا د خپل د محکمې د خاصه ډیجی راسته ما خپل مور نه جوړه ده. ما دا درې اوتې کې زم راځم نن سبا لري چې لاج نه شم. زه سرکار دا خزه خپل ملازم ما دا دي چې زه سپارښتنه لرم د محکمې د خوا مسل اټانه مرکړي چې زه د مور علاج نه کیږي. دغه خلک علاج بل کول کیږي.
ما نو غنی دی راغله د پښنه کربلا او شمه ماته د پیډې ته راغله. ما غا د بند ده و شمه ماته د راډو نه راچو نو
خاري بس ما ما مشکلی مریض نه استلې دي چې پرشنه کړ پرونه واده وکړ نن وای بند موږ د افغانستان راغلی اوس نو په کوم اولاش ولی باندې دا خو دولتي کار دی. دا خو ډېر رعایت په پای کې دی. دا وسونی موټر وسونی زنانه وسونی کوچنیان وسایل سرګردان دي. نو دا رقم خو نه افغانستان وګوره چیرې د زه د هغه ځای راغله نن ولی زما اپریشن نه کیږي نن لاس سباره سبا ولاس صبر صبر دا رقم دی.
د ناروغان خپلوانو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې څخه غوښتنه کړې ده په کار دی چې دوی خپل احتجاج سمدلاسه ختم کړي. په دې ترڅ کې چې میکله د میکما صحت د نوي سکتر نورلک بلو سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې حکومت به ډېر ژر د ځوان ډاکټرانو غوښتنې هوارې کړي. د دې څخه له مخه یعنې د اکتوبر په 18 نیټه چې کله د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري په سرکاري هسپتالو کې د دوایانو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي په ضد کوم لاریون په کوټ کې راوتلی وو، دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډو ته ویل وو چې صوبایي حکومت په سرکاري هسپتالو کې و مریضانو ته د دوایانو رسول یقیني ګرځولو لپاره سنټرلایز یا د ایم ایس پی سیستم د ختمولو پریکړه کړې ده. د نوموړي په وینا چې اوس به ډیویژنل او د ضلع په کچه سرکاري هسپتالونه ته اختیار ورکول سي چې هغه د خپلې اړتیا سره سم دوایانې د مارکیټ څخه رانیسي د کوم چې به ډېر ښه نتیجې راښکاره سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د روغتیا حیثیت محکمه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان سره ده، ځکه چې هغه یو کال مخه اعلان کړی و چې په صوبه کې به د صحت و څانګې ته دی په ځانګړې توګه پاملرنه کوي.
ایوب ترین رپورټ وو. د بلوچستان حکومت د هغه طریقې کار ختمولو پریکړه کړې ده چې له مخې به د صوبې سرکاري روغتونونو ته د صوبایي حکومت لخوا دوایانې ورکول کېدې. د صحت محکمه وایي دا ګام ځکه پورته کړی چې دوایانو پر سطح کې ځنډ رانشي او ضلعي روغتونونو ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ډاکټران وایي د حکومت دا پریکړه مهمه ده او باید زر تر زر عملي شي. خو ځینې ځایي مدني فعالان وایي صوبایي حکومت باید د سرکاري روغتونونو د حالت ښه والي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. د بوریوال کاکړ رپورټ وو.
د بلوچستان حکومتي کابینې منځوري ورکړې ده چې د دوایانو اخیستلو واک دی ضلع سرکاري روغتونونو ته ورکړل شي. دا خبره د صحت محکمې سیکرټري دوستین جمالدینی د اکتوبر پر 19 مشال رادیو ته وکړه. د ویل د صحت محکمه غواړي چې د کوټي په ګډون د صوبې لوی سرکاري روغتونونه دا سیکرټري چې پر صوبایي مرکزیا تکیه کم وي. دوستین جمالدینی زیاته کړه چې ډیر زر به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې سرکاري روغتونونه په خپل د ضروری دوایانو اخیستل پیل کړي.
پر دې ډیر بحثونه سوي چې دې روغتونونو ته پوره واک ورکړل سي کنه نیم واک ورکړل سي. خو اوس کابینې د دې منظوري ورکړې ده چې د دوی د ټول بجټ شاوخوا 40% به دوی په خپل د خپل ضرورت مطابق دوایانې اخیستلی سي. دوستین جمال دینی وویل بلوچستان د مځکی له پلو پراخه صوبه ده، نو ځکه لری پرتو سیمو ته د دوایانو وړلو لوی کمپنی نه ورځي. ډاکټران وای د حکومت دا پریکړه ډیره مهمه ده. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت زر تر زره عمل لور باندې وکړي. د لورلای ډویژنل روغتون مشر ډاکټر سید عبدالباری مشال رډی ته وویل پر روغتون یې د څو ضلعو ناروغان تکیه کوي، نو ځکه د دوایانو په لړ کې له مشکل سره مخامخ وي. د ویل کچيري حکومت ځلي روغتونونو ته د دوايانو په خپل اخستو اختیار ورکړي، نو دا به د روغتون پر چارو ډیر مثبت اغیز وکړي.
زه مطلب په دې شته په ژوند سیسمور په علاقې کې څونی سیزنل بیماری نه دي، او دا چې زموږ پښتو کې زموږ منی ورته یي زمي روان دي، دا چې ټوخ غاړه به خېر ډیر وي، او سره سره له دې بعد بیا نور سکاورې دا کوم سي نمونه ورته دا زیاته شي پښتنه کوم ډیر زیاته شي په لویان کې، له دې بعد بیا زموږ د ملیریا دغه سیزن شو کړي، بیا د دستو شو کړي، د کای دستونه یې نه ډیر شو کړي، نو دا څلور پنځه د بیماری دي چې ملیریا ته د بخې د یو قسم رزون دی لورای سي مچر بخې ډیر زیات دي. زموږ کې د موږ ته حواله کې دا شي، نو موږ په دې څه پوهیږو موږ په کوم سیزن کې کوم دی دوا په کار ولا، نو موږ هغه اول را غواړو چې هغه با سیزن نه د شپږ میاشتې موږ هغه هغه با د سیزن سیزن ترې دی انور را غواړو. موږ په دې کدو موږ ته اختیار راکې موږ به ډیر مطلب شکریا ادا کو.
ډاکټر سید عبدالباری زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو کمیدو لکبل اوس په لورلای کې د میشتو افغان کډوالو ناروغان هم دوی ته ورځي. د ژوب ولسی روغتون پخوانی مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال راډیو ته ویل دا د ټولو ضلعي روغتونونو ضرورت دی. دوی ویل چې تل یې له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوایانو اخیستلو واک باید له صوبایي مرکز ضلعو ته انتقال شي.
دا بهترین فیصله ده. ما په ازامس ډیوریشن کې ډیمانډ دغه چې باید د میډیسن پرچیزینګ اتارټي بکاري چې په ډیویژنل بیس باندې مطلب او کوارټر وایز هیڅ موږ هر درې میاشت بعد خپل سیزن مطابق میډیسن پرچیز کوی، نو دا بهترینه فیصله ده او موږ د ډېر زیات ستاینه کوو. بس امید دا لرو چې ضرب پریکټیکل سي. تر اوسه پورې ډاکومنټ کې دا په ګراوند باندې نه ده امپلیمنټ شوی.
په بلوچستان کې د تعلیم د کمی له کبله چې د لری پرتو سیمو خلک په علاج پسې ښارونو ته ولاړ سي، نو هلته له یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي. د داسې خلکو د مرستو لپاره په زیاتره شهرونو کې داسې ټولنیز فعالان موجود وي چې له دې بېوزله خلکو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د لورلای اخلاص همزازی هم له داسې فعالانو دی. نوموړي مشال رډی ته وویل چې حکومت باید تشې خبرې ونه کړي، بلکې ولس ته د اسانتیاو برابرولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
نو په اسپیټال کې د ډېر غټه مسلې دی، پدا کې د ډاکټرانو ډېر سخت قلت دی، او له دغه سره میډیسن کوټا چې د بالکل نه ونې کې برابر ده. نو دغه ترنګ نور مسلې مسایل دي په اسپیټال کې چې شي معیاري لباچان نهسته. نو زموږ اسپیټال چې دی لور لای دغه ډېر ګناګو مسایل او مشکلات سره مخامخ دي.
په ژوب کې د غریب خلکو لپاره د صحت په برخه کې هلې ځلې کوونکی فعال عبدالرحمن مشال رادیو ته وایي چې که صوبایي حکومت د دوایانو اخیستلو واک ضلعي روغتونونو ته ورکړ، نو دا به د ده په وینا ډیره ګټه ورسوي. عبدالرحمن وویل اوس د صوبې لخوا زیاتره داسې دوایانې ورکول کېږي چې په ضلعو کې هیڅ ضرورت ورته نه وي.
داس دوایان راځي چې هغه ډایرکټ لا خان اسپتال سره تعلق راوړي، یعنی دوه کټنه دي د لس لکه قیمت موږ څه کوو. دا نه دوای له هر ضلع له ډسټرک له د ایچ کیو اسپتال ځخلی میسه ځخلی د دې چو ځخه چې کوم میډیسن دی ورولږي هغه د ورکی دوی هغه میډیسن راکړي چې هغه ګر سره د تمسو ضرورت کې ناراضي هغه ډایرکټ له هغه خان اسپتال کراچی سره ضرورت وي له هغه ډاکټران له موږ سره نه وي. زموږ چې کوم میډیسن په کار دی سی ایم ایس ډی موږ هغه میډیسن راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې خبرداری ورکړی چې که حکومت د صوبې په سرکاري روغتونونو کې موجودې مسلې هوارې نه کړي، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د دوی په وینا په روغتونونو کې د دوایانو او نورو اسانتیاو نشتوالي له کبله د ناروغانو خپلوان خپل غوسه پر ډاکټرانو باسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د خیسور خلکو بیگانه وخت حکومت ضد خپل احتجاج ختم کړ. دوی د احتجاج د امنیتي ځواکونو لخوا د سیمې پر دوو اوسیدونکو د ډزو د غوی د وژنې په غبرګون کې پیل کړی و. دوی خپل مړي د خپلو مړو جسدونه نه ښخول، خو وروستي رپورټونه وایي چې د حکومتي چارواکو له دې ډاډګیري نه وروسته چې انصاف پکې وي خپل احتجاج دوی ختم کړی دی. او دواړه وجلی کسان به نن خاورته وسپاري. د عمر وزیر پر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دا وژل شو کسانو جسدونه د سیمې ځوانانو او مشرانو د میرعلي په چوک د احتجاج په توګه خیول. د دوی په وژنه کې ککړ سرتیرو لپاره سزا او متاثره کورانو ته د انصاف غوښتنه کوله. د شپې نه وخته تر 11 بجو پورې دوی احتجاج ته دوام ورکړی و، خو امنیتی او ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکړی چې انصاف به کیږي. نو د شپې نه وخته احتجاج ختم کړل شو. د خیسور زرنینی سیمې وژل شوی مشر ملک رئیس خان وزیر وراره او د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال درخمان وزیر چې د احتجاج منتظم و بیگاش په مشال ریډیو ته وویل:
نن د میژو د تر جنوزاوا نو یغه ته چې کوم د لره پرتی سیمه خلک وو هغه هر روان وي، او دغه خلک چې د جلر شمیرین روان وي په فیلډر کار شي لګړ تر رسیدلې دي. بیا آرمی ور باندې فایرینګ شری کړی دی. بیا میشت دو بجې باندې د تر جنوزاوا شو. بیا میشت دو شهیدونه مړی روخستل په میرالی روډ باندې مو احتجاج شری کړ. نو وس په یو لس نیمه بجې ای سی میرالی تحصیلدار میرالی تسیچو میرالی وو مذاکرات مو کامیاب شول. نو زمونږ ڈیمانڈ د بریگیڈیئر میرالی او لوکل کرنل چکیم دنو دغه خلاف ایف آئی آر وی درخواست مو ورکو. فی الحال نوی مرچوی علاقے دی دغه ایف آئی آر بند دی. دوی ہڑتال کړی دی چکیم ورز ایف آئی آر خلاصی دی اوارو د میژدا ایف آئی آر کړی.
د شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر جمع شوی مجمع ته خپل وینا کې په مشرانو غږ وکړ چې مشران روزانه په نخه کیږي. نو مشران دې پاسی دا دوی آواز سره دی یو شي. لوړ پوړو امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي بیگاش په مشال ریډیو ته وویل: دا عملیاتو یا پریشن حالت وو، غلطی یا شک کې پیښه وشوه. متاثره کورانو سره به هر ډول مرسته کیږي او انصاف به ورکول کیږي. خود فوز ماڑی کو سانگه ایس پی آر بیا په خپل بیان کې ویلي چې دوی مشکوکا وسله وال وژلي او د غلطا په بدمنۍ کې ککړ وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مهمو مشرانو مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او راجا پرویز اشرف پرون په کراچۍ کې په یو ګډه خبري غونډه کې د متقاعد کیپټن صفدر چې د مریم نواز خاوند دی د نیول کېدو پیښې غندنه وکړه. مریم نواز شریف ویل امنیتي کسان بیل اجازه د کراچۍ په هوټل کې د غوی د خوب کوټې ته دننه شول او د غوی خاوند گرفتار کړ، خو وروستي رپورټونه وایي چې کیپټن صفدر په ضمانت خوشی شوی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شریک خبری کانفرنس کې د مریم نواز او کیپټن صفدر سره رامخیته شوې پیښه په سختو ټکو کې وغندله. او مریم نواز په خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته تیر ورځ د کراچۍ د یو هوټل نه د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د نیولو پیښه په تفصیل سره بیان کړه او زیاته یې کړه. ډېر په زور سره په ما د ور د ټکولو آواز راغلو، نو ما صفدر ته وویل چې څوک زمونږ ور ټکوي، نو هغه چې ورغلو نو پولیسو هغه ته وویل چې ستا د نیولو لپاره راغلی یو، نو هغه ورته وویل چې خدا زه جامع بدلومه او خپلې دوایانې راخلم. په عین حال کې هغه جامع بدلولې چې ما د ور د ماتولو آوازونه واورېدل او په زور هغوی کمرې ته راننوتل او زه په کټ کې ملاسته وم. صفدر دوی ته ښه وویل چې تاسو دننه مه راځئ، او دا یې ورته هم وویل چې په کوټه کې زما ښځه هم ما سره ده، خو هغوی د ګرفتارۍ لپاره دننه راغلل. مولانا فضل الرحمن دغه پیښه په ټول پاکستان جمهوری تحریک یو برید وګڼلو او زیاته یې کړه. آیا زمونږ په ټولنه کې د ښځې دا عزت دی چې د هغې میړه دی په دا ډول ونیول شي؟ د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د دې مثال نشي موندل کېدلی. او بیا د سند صوبایي حکومت ویلی دی چې د سند اعلی وزیر د دې نه بې خبره ساتلی شوی و، او کله چې د سند د پولیسو مشر د دوی په ضد د سې اقدام کولو نه انکار وکړو، نو هغه یې وتښتولو او د مقتدر قوتونو په دفتر کې تر څلورو ساعتو کینولې شوی و. په کیپټن صفدر د یو تن لخوا د کراچۍ په یو تاڼه کې د محمد علي جناح د مزار د حرمت د پامال کولو مقدمه درج شوې وه، خو مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د قائد په مزار د حاضرۍ پر مهال داسې هیڅ قسمه ناره نه وه پورته شوې چې د مزار تقدس ته پرې زیان رسېدلی وي. په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې پیښې د لارې هڅه کوي چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامخته کړي او د حکومت په ضد پیل شوی تحریک ته زیان ورسوي. بلې خوا ته هم تیر مازیګر د دې خبری کانفرنس نه وروسته د عدالت لخوا ریټایرډ کیپټن صفدر په ضمانت خوشی شوی دی، او په عین حال کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری د امر پر رڼا کې د سند حکومت د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا وکیلان د محل په هړتال دي. دوی وایي حکومت په هغه قانون کې بدلون ونه کړل چې د دیوانی مقدمو د پیروي اړوند یې کړو، نو خپل کاربندیز به تر نامعلومې مودې وغځوي. بلخوا کسان چې په عدالتونو کې دیوانی مقدمې روان دي وایي هړتالونه د دوی وخت او پیسې دواړه ضایع کوي. حکومت په قانون کې بدلون تیر کال کړی و او د وکیلانو له استازو سره هغې ته د بیا کتنې ژمنې کړې وه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
تیر کال 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سیول پروسیجر کوډ کې ځنی بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر دریو هفتو هړتال وړاندې هم کړي وو، خو د حکومت لخوا دوی ته هغه وخت ډاډ ورکړل شو چې دوی په سلا به دغه ترامیم یا واپس واخیستل شي او یا به د دوی په خوخه دا بدلونونه وکړي. خو دوی وایي چې حکومت خپل لوس پوره نه کړو، نو ځکه دوی د روانې میاشتې 18 منټې نه تر 20 منټې دغه هړتال اعلان کړی دی. پېښور های کورټ کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي عارف احمدزی مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
دا خو چې کوم په ضابطه دیوانی کې خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کې کم ترامیم کړیو، هغه کې بیا د حکومت د طرف نه او د وکلا د طرف نه کمیټیز جوړ شو چې دوی به متفق اسه فیصله وکړي، دای مطابق په دا ترامیم بیا چکم دی هغه حساب رول لیکي. بیا سلورو میاشتو لدا پوسپون شو هغه ترمیم، په هغه باندې وکلا خدشات دي چې را حکومت سنجیدګي مظاهره ونکړه، حکومت خپل چې کم هغه مطالبات وکلاو هغه باندې ایسره کوآپریټیو پاتې نشو، لہذا دا سلورو سټرایک اون په هغه سابقه سټرایک په تسلسل کې دي کم چې درې هفته مسلسل مخ کې پدې ترامیم باندې شو.
دا چې کم ډول بدلونونه حکومت کړو دي چې دغه وکیلان پر هړتال کوي، نو په پیښور های کورټ کې وکیل بابر علی په دې اخلا مشال لیډو ته وایي.
دې امندمنت کې ټولو نه خرچ خبره ابولیشمنت اف اپیل ان سیشن کورټس، دا دیوانی مقدمات کې مونږ لپاره ډېر غټ لکیونه جوړ شوی.
بل خو هغه کسان د چا چې په قچرو کې بیلابیل مقدمه د ډېر وختونو نه روان دي، دغه سایلین وایي چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنګ کړی دي، وایي چې وخت هم لګي پیسې تر هم لګي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي، نو باید د وکیلانو د دې هړتالونو دي حکومت غم وکړي. یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کال راسي د ځمکه د قبضې قضیه روانه ده، مشال لیډو دوايي
کیس هم کله لاندې زی کله پازی کله لاندې زی کله د 15 ججانو سر راغ، دلته مې وکیلان پازابې کله د وکیلانو چټیا نه کله د ججانو چټیا نه، نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسي دغه غو غزل ټټکی مزدوري وکما بچول سلور نه وګټم ما سره د لارې کړی نه، نو زس پیټی بن نو کړای خو مینې چې زبر وغزم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار تدی حق ملو شي.
وکیل بابر علی دا منی چې ګنی سایلینو ته ستونزري، خو وای چې وکیلان هم د هړتالونو ډیر اغیزمن کړی دي.
سایلان ته ډیر زیات تکلیف شوی دی سره زمونږ د سټرایک سره، خو دا زمونږ چې کوم سټرایک دا صرف او صرف د سایلان مفاد لپاره، زمونږ د کې هیڅ مفاد نه وتی. د سټرایک سره زمونږ خپل چې کوم فاینانشل پوزیشن او اغم ډیر زیات ډیمیج شوی.
ولې په دې اړه مو سوسواره د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو د فون جواب یې ورنکړو. خو څو ورځې وړاندې په 400 کې دوی د وکیلانو یو غنډه ته خپل وینا کې ویلو چې ډېر زر به په دې اړه د وکیلانو لخوا ټاکل شوی کمیټه فیصله باندې دغه ترمیمونه یا واپس واخلي او یا به سم کړي. دغه وکیلانو د لکو کړه کچری دی سلور ورځو کې د دې غوښتنې حکومت ونه منلې، نو ردی پس په ټول خیبر پښتونخوا کې تر نامعلوم مودې پورې بل هړتال وغځوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د مازیګر درنیمه بجیشوی د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د شمالي وزیرستان خیسور خلکو له حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی. امنیتي چارواکو ویلي په خیسور کې دوه کسان په غلطۍ سره وژل شوي. د دوی په وینا دغه کسان په یوه امنیتي پوستې نه و ودرېدلې، نو بلې پوستې ته یې د ویشتلو امر شوی و. چارواکي وایي د متاثره کورنیو سره به انصاف کیږي. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق وایي ګوند به یې له نومبر میاشتې د حکومت خلاف تحریک پیلوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې ګراني او بیروزګاري زیاته شوې چې له وجې عام خلک له مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو پرون په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د مریم نواز او د هغې له خاوند کیپټن صفدر سره شوې پیښې سخته غندنه وکړه. د کیپټن صفدر خلاف د کراچۍ په یوه تاڼه کې د یو ځایي تن لخوا پرچه کټ شوې چې ګنې د جنا د مزار سپکاوی یې کړی دی. پرون ماښام له دغې خبري غونډې وروسته عدالت کیپټن صفدر په ضمانت خوشې کړی. افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړې شدت به هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې له قطر څخه خپل مذاکراتي چې په بین الافغاني خبرو بوخت دی واپس وغواړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل طالبانو په هغه څه چې په لومړیو کې یې ژمنې کړې وې عمل نه کوي. دا راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي د سولې د بهیر پر مهال د تشدد زیاتېدل بین الافغاني خبرې زیانمنولی شي. او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مباحثو کمیشن وایي د ولسمشرۍ امیدوارانو ډونلډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ راتلونکو مباحثو کې به چې یو تن خبرې کوي نو د بل مایک به بند وي چې دا راز د یو بل په خبرو کې مداخله ونه شي. یاد کمیشن دا بدلون پرون په داسې حال کې اعلان کړی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره شوې اولنۍ مباحثه کې دواړو امیدوارانو په یو بل لفظي حمله وکړې او په نتیجه کې یې د دغه بحث ځینې برخې د ګډوډۍ ښکار شوې. راتلونکي ولسمشریزه مباحثه د اکتوبر په 2 کېدونکې ده.
مشال رادیو لن خبرونه موریدل اوس راځي یو بل رپورټ. د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف روانه میاشت په ګوجرانوالا او کراچۍ کې حکومت ضد درنې جلسې وکړې. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د هیواد پوځي اسټابلیشمنت راوسته دی او د تیرو دوو کلونو ناکامه پالیسیو یې ګراني او بیروزګاري سیوا کړې ده. حکومت دا تورونه ردوي او وایي اپوزیشن په تیرو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو مشران د خپلو مالی درغلیو پټولو لپاره ولس ته تللي دي. دا چې د خیبر پښتونخوا خلک به هم د اپوزیشن ګوندونو له تحریک سره ملګری شي او کنه دا به په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانوالا او پر 13 په کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. د غونډو ته د لویو اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د بلوچستان د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د تحریک انصاف د مرکزي حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. دوی ویل حکومت د هیواد وګړو ته د نوکریو او کورونو ورکولو د خپلو وعدو پوره کولو پر ځای هغوی د ګرانۍ او بیروزګارۍ له یوه زخته بد حالت سره مخامخ کړي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلي د راتلونکي نومبر میاشت پر 2 بعد خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم جلسه کوي او د موجوده حکومت د خاتمې او د نو او رڼو عامو انتخاباتو خپله غوښتنه به تکراروي. د دې صوبې د دویم لوی خار مردان په یو بازار کې مول دوو عامو کسانو پوښتل چې واقعي ګراني سیوا شوې او حل یې ګنې نوې ټاکنې دي. دواړو له ګرانۍ سر وټکاو خو یو یې ویل چې د نو ټاکنو زور به بیا هم له غریب ولس وځي.
زما امیر نوم دی او د مردان وسودین کې مد موجوده حکومت کم منګای راغشته ده نو په کار خو دي سنا سالې خروزي په 1350-1400 روپیه تر وړو خو مونږ ته په زندگی کې نه لیدلې چې لګه اغشت هم ده او د په دې دور کې الو انصاف نشته ناجایزه ده.
زما نوم رحیم شاه دی زه د مردان ما نن دا الیکشن شو سبا بل روچت چې بیا الیکشن کېږي ملک کمزورې کوي. عوام صرف دې خبرې بل وکړي دي چې په ملک کې مهنګایي ډېره بے اندازه سیوا ده چې په 860 روپیه کموړه دي په سرکاري ریټ هو نو هغه بالکل د خوراک نه دي. چینی 102 روپیه کیلو ته ورسېده، داسې وړي 190 روپیه کیلو ته، داسې دغه سیس کې یو پوټه مونته په یو الیکشن د مل څونه غټه غټه خرچي کیږي. نو که چېرې دې خرچو ته سړی ونیسي وګوري خدا زور ټول غریب لا راځي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او لوجې د خلکو د مشکلاتو خبره د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر سکندر خان شیرپاو هم کوي. نوموړي د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل ګوند یې ځکه د جمهوري غورځنګ برخه جوړه شوې چې مرکز ثبوته د هغوی آئینی حقونه نه ورکوي. شیرپاو ډاډه دی چې د پېښور تر جلسې وروسته به تحریک انصاف ته حکومت کول ګران شي.
چې دا کم حالات ملک کې جوړ دي او بیا خصوصا د خلکو چې کم مشکلات دي باغی کی رست رضا اضافه کی گی، بیا خصوصا ورپورٹ شبو کی چی نورم مایوسی کی اضافه بدی کی گی چی دا سخکاری چی سینٹر نا ہر سر کنٹرول کی گی او ورپورٹ شبو حقوق اگوی دا شانتی نمیلاوی کی چی کم وسائل دی اگر پولا اگر شانتی نمیلاوی کی لکیا دی بدی سرا احساس محروم میں کے اضافه کی گی تو اشتم نومبر مانے بے خور کے با جلسہ کی گی منگا پولا اخبال تیارہم شروع کری دی دا گرم چی سیاسی با راجمشی عوامی ماحول جو اٹھی داغے با بالکل اثر بکی کی با حکومت مانے پریشر بم پروزی او دی حکومت لبا سسٹین کول دل مشکل بشی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په جلسو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په زغرده د هیواد په سیاست کې د پوز پر کردار نیوکه کړي. د دوی په خبره د تحریک انصاف حکومت پوز راوستي او تر شای ولاړ دی او ځکه نو د پاکستان د بدبختیو او مسلو پښتنه هم له پوزي او استخباراتي مشرتابه باید وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اصل جګړه د عمران خان او دغه د حکومت له راوستونکو قوتونو سره ده. نوموړي د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د خیبر پختونخوا ولس به د اپوزیشن له تحریک سره یو ځای کیږي او له مرکز به د خپلو محرومیو حساب غواړي.
پی ڈی ایم د تحریک سره خو سمت کې دغه واضح شو عمران خان خو اعلی کار دی، عمران خان خو مهردا جنگ خو هغه قوتونو سره دی کم قوتونه چې په دې ملک کې ولسی یا عوامي اختیار نه مني، د آئین او د پارلیمان بالادستی نه مني، ټول ملک سره ظلم روان دی. خو د پښتنو سره چې کوم ظلمونه روان دي، بدامنی دلته دا سلور نیم زره کارخانه زمونږه بندي دي، د بجلی رایلټی نه راکوي، د ګیس استعمال حق منګله نه راکوي، د غي امدن نه راکوي، مرکزی بجټ کې برخه نه راکوي، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه تجارتی لارې دي هغه نه خلاصي. نو موږ خو بیخي مدیان یو. نو موږ دا ګڼو چې زمونږ جلسه به ډیره لویه تاریخي جلسه او ډیره غټه جلسه به انشاءالله کې خیر.
د اپوزیشن ګوندونو د مخکخانو د خبرو د جواب لپاره مو هم د اکتوبر پر 19 د ورځې 100 ځله د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران خان بنگش، صوبایي وزیرانو شهرام خان او عاطف خان او د حکومت یو سلاکار ضیا الله خان بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو یو هم جواب ونه وایه. البته پاکستاني رسنیو د نهي پر ورځ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان هغه خبرې خبرې کړي چې ویلي دي د پاکستان پوز د هیواد د سلامتیا لپاره خپل زرګونه سرتیري قرباني کړي او دا چې د هیواد هر وګړی له خپل امنیتي ادارو سره وګ په وګ ولاړ دی. نوموړي د اتوار ورځې په خپل بیان کې زیاته کړې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونه د هغو یو شمېر مسلو د حل هڅې کوي چې تیرو حکومتونو ورته پریښي دي او د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ مخه ډب کړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د جماعت اسلامی مشر سینیٹر سراج الحق وائی گند بے لراتلون کی نومبر میاشتی حکومت زد تحریک پیلوی. زمنگ ہمکار داود خاٹک لے نموڑی سر مرکہ کھڑی دا پسر کی تر پختری چھ دا تحریک پیلولو فیصلے ولی وکڑا.
جماعت اسلامی دا ٹول تحریک چھمنگا روان کڑے رہے او دا اعلانم کڑے رہے ناغی بنیادی و جدا دا موجودہ حکومت دا غریب سڑی دا پارا سا غسل گران کرن رضیات شوا اور جن کے رول دیر مشکل شو دنوں پارٹو خپلی مسئلی دی خدا ہم بنیادی مسئلہ دا دا چید عام سڑی کما مسئلہ دا آغاز روزگاری و مہنگائی دا ملتا اس دال گران شو، ٹماٹر گران شو، غوری گران شو، چے گران شو، چینی گران شو، بجلی بل ورکول گران شو، گیس گران شو، دو بو بل گران شو، دوایانو کې 1500 فیصد قیمتونو کې اضافه وشو. نو په دې بنیاد باندې جماعت اسلامی د مهنګای خلاف د ایجیټیشن او د تحریک شروع کړي او ولنه جلسه بزونګا د باجوړ په ضلع کې.
سراج صاحب، د بے روزگاری او غربت یا د دوایانو څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د دې د خبره خو د پی ډی ایم په جلسو کې هم ډیر په زور شور سره راوچتی ګینو، دا خنو چې تاسو هم دې سره ملګری شوی وي.
پی ډی ایم کې چې کومه پارټۍ شامل دي، کا پیپل پارټي ده، کا مسلم لیگ ده، نو هغه هم د دې نظام یو حصه ده. پی ٹی آئی او پی ڈی ایم په دې پارټیانو کې کم خاص کر پیپل پارٹی د مسلم لیگ ده. هغه په منځ کې څه اختلاف خو نشته، نه په خارجه پالیسي اختلاف شته، نه په تعلیمی پالیسی اختلاف شته، نه په کشمیر پالیسی اختلاف شته، نه په معاشی پالیسی اختلاف ده. اختلاف په دې یو بنیاد ده چې مونږ ولې په حکومت کې نه یو، دوی ولې په حکومت کې دي. نور خو دا تیر دوه درې کاله چې تیر شو نو د دواړو غټو پارټیانو د پی ٹی آئی کلکه ملګرتیا کړې ده.
او سراج صاحب تاسو وویل چې دی د تحریک انصاف مرسته کړې دي پارټیانو، نو تحریک انصاف مرسته خو په یو طریقه تاسو هم کړې وه د دی د حکومت برخه وې کنه، او په هغه کې آیا تاسو په دې ګرانې سره کار
کړو؟ هغه د تیر زمانه خبره ده. په صوبه کې مونږ په یو مشترکه حکومت کې شامل او هغه د 2014 الیکشن نه پس 2018 کې مونږ په آزادانه حیثیت باندې حصہ اخیستې ده. او چې مونږ لګیو که ډېرې د قومي اسمبلۍ ته او سنټ ته او صوبایي اسمبلۍ ته راغلي مونږ په یو شي کې د خلکو ملګرتیا نه ده کړې.
سراج صاحب د ګرانې خو یو خپل بحث دی او تاسو دا ایشو چې راوچت کړي نو ظاهره ده تاسو سره ډېر مضبوط بنیادونه به چې په هغې باندې تاسو راوچته وې. خو نن سبا په پاکستان کې یو بل ډسکورس هم روان دی او هغه دا دی چې د آئین بالا دستی، نو آیا دا تاسو لپاره یو مهم ایشو نه دی؟
د آئین بالا دستی په کار ده که د غریب عوامو دا غریب سړي ته پوس په کار ده. سم مسلې او سم موضوعات دسی چې هغه د ډرینګ رومونو او د پرس کانفرنسونو او د ایئر کنډیشن هالس کې دننه په هغې گفتگو خلق کوي.
خو دی خو سرت صاحب اوس دا خبره جلسو ته راوستې ده کنه، د آئین بالادستی اوس جلسو ته راغلي، دا خبره خو یو ټیم کې تاسو هم کوئ
کې دا آئین خو په دې کې کومه یو پارټي داسې ده چې هغې څلور زره حکومت نه دی کړی. پیپل پارٹی خو هم یو درې څلور زره حکومت کړی دی، مسلم لیگ هم درې څلور زره حکومت کړی دی. د دې په دور کې هم دغه شان شی ده اوس چې کوم شی روان دی.
سرت صاحب تاسو چې کوم دا تحریک شروع کړی د ګرانې خلاف او تاسو چې څنګه وایې د غریب سړي لپاره، نو د دې نه تاسو څه نتایج موندل غواړئ؟ څه نتایج په څه خبرې سره وشي؟
ښکاره خبره ده، موږ غواړو دا چې دلته د ژوند تېرول اسان شي. وړه ارزان غواړو، چینی ارزان غواړو.
نه نو سراج صاحب تاسو په دې یقیني یې چې تاسو دا جلسې وکړئ نو دا هر څه شی به ارزان شي یا حکومت به ستاسو خبره ومني؟
یقینا بالکل، ځکه چې دا حکومت به سبسیډي ورکوله او دې حکومت هغه سبسیډي ختمه کړې ده. د هغې په وجه باندې ګرانی راغلې ده، مس مینجمنټ ده، د هغې د وجه نه ګرانی راغلې ده.
او سراج صاحب که حکومت که حکومت سبسیډي تاسو سره ونه مني نو بیا به تاسو څه کوئ؟
نو سیاسي جماعتونه خو توپونه هم نه چړي، ټینکونه هم نه استعمالوي، نه جازونه او بومونه وایي. سیاسي جماعتونه هم دغه جلسه کوي، جلوس کوي، عوام بیداروي. نو سیاسي جماعت کار خدا ره، نور پی ډی ایم والا هم توپونه نه چلي، جلسې کوي، موږ هم جلسې وکړو.
د جماعت اسلامي له مشر سېنټر سراج الحق سره مو د داوود خټک مرکه اوریدا. د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو لپاره د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار وایي د چترال په کلاش کې د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هیله ده چې زر په دې لړ کې قانون سازي وشي. وزیر زاده زیاتوي دا مهال د پاکستان حکومتي ادارې کلاشانو ته د واده یو کاغذ ورکوي خو هغه په ډیرو ځایونو کې نه منل کېږي. د کلاش قبیلي خلک وایي د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د ژوند په یو شمېر چارو کې ستونزې لري. د انیسی اجمل په رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلی د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیر زاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلی له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي او په قانوني مسوده جوړولو کار روان دی.
مونږ د حکومت لاړه 15 تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یو مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کیلاشی کورنیو نه منظورو، وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره مونږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کیلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته. نو چې کلا کلا شي جنکې بهر ودونه وکړي نو بیا لکورنو په جیدات کې به خواړي بل د مذهب بدلولو او له خاوند د تل لپاره د بیلې دورستو چې جنکې خپل کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې ځکه مونږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کلاشانو آبادی شاوخوا څلور زره ده او کلاش قبیله دوه نیم زره کلونه پخوانی تاریخ لري، خو تر اوسه د ودونو د رجسټریشن لړکې کومه قانون سازي نه ده شوې. وزیر زاده دا خبره په داسې حال کې کړې چې د خیبر پښتونخوا د کلاش قبیلې خلک وایي د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجسټرډ کیږي، چې له بچې په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو، د جایداد تقسیم، مذهب بدلېدو او د ښځې او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلېدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کلاش مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلېدو وروسته هغه جنکې بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي، نو ځکه دوی له حکومت د کلاشیانو لپاره د واده د رجسټریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 ایئرس 14 ایئرس میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر و دیار لسو یا سوار لسو کلونو ماشومانو جنکو مذہبونا بدل کری شی، دا کوئی دا میندو پلرونو دا اجازت بغیر یا نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی، روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خاواندان یہ پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زما خپل اترور د دریو ماشومان وروسته خپل خاوند پریخیده، اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجسټریشن قانون نشته، نو کلاشي هلکان او جنکې په وړوکوالي کې واده وکړي، سبقونه پاتې شي او بیا ذمهواري نشي پوره کولی، نو د ودونو د رجسټریشن قانون راتلو سره به دا مسئلې ختم شي.
سید ګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونو کې یوازې د کلاشي کلتور تر مخه زبانی نکاح شي، خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
ارے وہاں پہ شادی جو 99.9% جو شادیاں ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونگا 99.9% ودونه د الک او جنې په خوخه کیږي. جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي، خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکې نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده په اړه پورا معلومات نوی کړي. بیا زمونږ د کلی مشران راغون شي او چیلی حلال کړي او د واده شوی جوړه لپاره دعا وکړي. ځینې خلک عبادت خانه ته هم لاړ شي، خو باقاعده یو کاغذ نه لاسلیکیږي، بس ساده واده وشي او خلک خبر شي نو دا کافی وي.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیا وایي د ودونو د رجسټریشن د نشتوالي له وجې دوی اکثره په امنیتي پوستو د تالاشۍ او د نورو ځایونو یا هیواد ته د سفر پر مهال د پولیسو له پوښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجسټریشن نشټوالي له وجې موږ ته دا ستونزه پیښیږي چې ملکن ډیویژن له موږ سره نږدې دی، نو موږ چې له ښځو سره بلې کومې سیمې ته ورځو په ملکنډ تیریږو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او له موږ سره بیا څه ثبوت نه وي. دغسې که کوم بل هیواد ته ورځو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه راسره نه وي.
د اکتوبر په 18 د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنې میله وشوه چې پکې په سلګونو الکانو جنکو د خوښې د ودونو پریکړه وکړه. د کلاش اوسیدونکي وایي کلاشي الکانو جنکې د خوښې د واده تر پریکړې وروسته د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته د راتللو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د اتوار پر ورځ د نوخار په خیشو کې د سیمې د یو پیژندلي لیکوال، شاعر او څېړنکار ډاکټر پرویز مهجور په یاد کې تعزیتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا سربیره د بلوچستان شاعرانو لیکوالانو هم ګډون وکړل او د مهجور پر ژوند او کار یې خبرې وکړې. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
نوخار خیشو کې د ډاکټر پرویز مهجور د سلویختې په موقع د ادب کور لخوا دغه تعزیتي غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، څېړنکارانو او پروفیسورانو د ډاکټر صاحب ادبي خدماتو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې. د دغه غونډې تابع کوونکي تنظیم غړي سید الامین احسن خیش کی د پرویز مهجور د ژوند او کار پاړه مشال لیډو ته ویل.
پروفیسر صاحب د دې فیش کو سیدون کې او هغه اختصاص دا دی چې هغه روحاني مکتب فکر باندې ډیر لوی کار کړی دی او ارزانی فیش کی هغه د دیوان تدوین دی کړی دی او دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله وا پړم بي زلبان نه دوی پاغي کې د روحاني مکتب فکر تعلیمات مخه تاروړل داغی د جون حالات مخ ترړو لو داغی د دیوان تدوین کو دا په جنوبی ایشیا کې د ټولو نه پړم بیزل باندې دا پرویز سب کړی دوی د اردانی خشکی دیوان دا یو د مرزا خان انصاری دیوان د علی محمد مخلص دیوان د رحمان بابا په ژوند او فکر باندې په اردو کې کتاب گریلو سنت باندې اردو کې کتاب او دغه سي د پښتو اکیډمۍ نه د لغت نویسه یو سلسله د کال 1900 او یایم روانه وه دوی په هغه کې دوه جلدونه کړي وو.
ډاکټر عبدالله جان عابد چاچې د دغه غونډې کوربتوب کوو. مشال لیډو ته ویل چې ډاکټر صاحب د پیرو خان د تحریک هغه اړخونه نړۍ ته راښکار کړل چې ډېر خلک ترې نه وو خبر او دا چې کم کار پښتنې ټولنې لپاره دوی د قلم د لارې کړی دی د هغې زموږ په ټولنه او ژوند ډېر مثبت اغیز دی.
پیر روخان او د هغه تحریک د پښتنو لومبی قومي تحریک وو. دغه تحریک مشر او د هغې موریدانو د پښتنو په ننګ د پښتنو په غیرت په قومي وحدت لپاره هغې په لومبی ځل په منظم طور چې موږ سره موجود تاریخ دی همدغې خلکو توره اوچته کړې ده او همدغې خلکو په لومبی ځل په پښتنو کې د قومي شعور او د هغې د شعور د پوخوالي دپاره په لومبی ځل هغې قلم اوچت کړی دی. هغه سیزونه چې هغې د کم مخ سیدو دپاره هغې قلم اوچت کړی هغه عمددي په توسط سره پښتني دنیا ته راځي په هغې کې امن دی په هغې کې د ټولرنس پیغام دی په هغې کې چې کوم دی د معاشرې د وحدت پیغام دی په هغې کې د معاشرې د خوشحالۍ پیغام دی په هغې کې ټولې هغه خبرې دي کوم چې د امن سره تعلق ساتي او کوم چې زمونږ د معاشرې د فلاح او بهبود سره تعلق ساتي زمونږ روحاني پاکۍ سره تعلق ساتي.
غونډې ته وینا کوونکي شړنکار او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم مشال لیډو ته وویل چې د خپلو اتلانو په اړه داسې غونډې بیا بیا کول پکار دي چې خلق د دوی د خدماتو او سترونه خبر هم شي او ګټه ترې هم ترلاسه کړي.
یو خدای دې چې زموږ په فارغ او عام طور په ژوند باندې لکه د خپل مشرانو ډېر قدر نه کوي. دا زموږ هغه یو روایت ته چې وفات شي نو بیا یې ډېر درې نه وي نو دا هم خبره ده چې د مرګ نه پس یادونه وشي خو اسې که په ژوند باندې هم لکه درناوی کېږي نو دا به نور هم ډېر ښه خبره وي. هغې وجه دا ده چې دا اصل کې ډېر لوی خلک وي نو د هغې چې کم کار کړی دی یا د هغې کوم ژوند وي نو هغه د معاشرې ته خیال پکاوي ډېر ضروري خبره ده ځکه چې ډېرې داسې خبرې اوس د مهاجر صاحب په باره کې په ډېرې داسې خبرې وي چې اب زمونږ د کشران ته پته نه وي کشران ته نه بلکې مشران ته هم پته نه وي.
څېړنکار لیکوال شاعر ډاکټر پرویز مهجور چې 26 جنوري 1925 کې هم نوخار خیشکو کې زیږیدلی وو په 8 سپتمبر 2006 کې د 83 کال عمر کې په حق ورسېدو. دغه تعزیتي غونډه کې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه که په جون وي او د پس د مرګ وي د داسې ډول شاعرانو لیکوالانو یا فنون لطیفې سره کار کوونکو خدمات او کار عام کولو او خورولو کې دي د دوی مرستې وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر ځوانانو د اشر په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې د سیمې په خلکو کې د ماحولیتي شعور پیدا کړی. د ټولنې مشران وایي هڅه کوي د بیلابیلو سیمو د خاورې تشخیص وکړي او مناسب ونې بوټي پکې ولګوي. دوی په دې کار کې لځای مشرانو ځوانانو دینی عالمانو هم مرسته غواړي او تر ډیره په دغه چاره کې دوی په خبره دوی بریالي شوي هم دي. نجیب عامر پر دې موضوع د تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د ژوب ته ځوانانو یوې ټولنې د شنو او سمسورو سیمو د زیاتولو لپاره په ولسی ملاتړ کار پیل کړی. دوی ته ځوانانو مشرانو دینی عالمانو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې خلک دې د چاپیریال ښې ساتنې ته متوجه کړي. دوی د اشر په نوم د ټولنیزو رسنیو د یو ګروپ نه کار پیل کړی او اوس یې په کلیو بانډو کې له خلکو سره لیدل کتل او هغوی ته د ځنګلونو ځنګلي ژویو او چاپیرچل د حفاظت په اړه معلومات خدمات ورکول پیل کړی دي. سالمین خپلواک د دغو ځوانانو مشر کوي. نوموړی په خپل د ژوب سیمه سره تعلق لري. هغه وایي د ونو بوټو کرلو خیال سنوي خیال نه دی. ل پیړی رایسی زمونږ مشران په خپل مټو دا کار کوي او اوس هغه غنی چې دا کار به په ولسی ملاتړ پر مخ ځي.
په مختلفو علاقو کې موږ کمیټه جوړې کړې دي چې چرته موږ ته اجازت ملاو شوی دي او څومره زموږ وسایل دي او څومره موږ سړی را سره دي د دې مطابق موږ کار کوو. نو په دې کې موږ اول لاری په ژوب کې یو درې لوکیشنز معلوم کړي دي چې موږ په دې کې به ونې بوټي به لګوو. هغه سرکاري ادارې دي. سرکاري ادارې معنا زموږ کالجز چې کوم دي په دې کې دا ډېر وران دي. په دې کې داسې کار نه دی شوی.
سالمین خپلواک وایي هغوی یوازې نیالګي نه کینوي بلکې دا کار هم کوي چې خلک پر دې پوه کړي چې دا نیالګي بیا ساتنه هم غواړي. سولوی شي ونې ترې جوړې شي او د خلکو په کار راشي. بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. همدې صوبې مرکز اسلام آباد او نورو صوبو ته سویګیس هم ورکړی خو په خپله د دغه ځای خلک ورته دومره لاسرسی نه لري. خلک د سون د موادو د برابرولو لپاره مجبوره دي چې لرګي وکاروي. لرګي له ځنګلونو راځي او که خلک همداسې بېدریغه کاروي نو اخر به هم ځنګلونه ختم شي. سالمین خپلواک وایي د دې لپاره چې خلک قیمتي ونې ونه وهي یوه متبادله لاره ورته لټول پکار دي. هغه وایي حکومت ته یې په دې اړه یو وړاندیز هم کړی دی.
ډېرې قیمتي ونې دي، خاص دا د زیتون والا ځای یادومه او د زنغوزي والا ځای یادومه. نو د دې دپاره ما تجویز دا ورکو چې تاسو که دلته یو مینی فورسټ یو کوچنی ځنګل ته یې جوړ کړئ په 200 / 250 اکړه باندې چې خلک دا لرګی ایز ایندن دوی استعمالوي، نو دلته به خلک بیا دا چې کوم لاول چې کوم ځنګلات دي دا به زموږ بچاو سي. خلک به بیا له دې څخه کار اخلي. نو حکومت په هغه باندې هم کار روان کړی دی، هغه هم پروف شوی دی.
ډاکټر عبدالرازق کاکړ د بوري یا لورلای اوسیدونکي دی او په انیمل ساينس کې پی ایچ ډی کړی دی. نوموړی دا مهال په متحده عربي اماراتو کې د یو شرکت سره کار کوي. هغه وایي د ژوب د ځوانانو هڅې د ډېرې ستاینې وړ ګڼي او مشوره به یې دغو ځوانانو او د سیمې خلکو ته دا وي چې میوهدارې قیمتي ونې دې وکړي.
دا زموږ لورنایي سورته یي دا یو وخت کې ګرد بادام بیا مطلب غلطې فیصلې خلکو وکړي، دلته والته وغورځېدل، اوس بېرته خلک بادام لره روان. زیتون زموږ وطن ښه کولای سي چې مطلب وکرل سي. دغسې زموږ د خوا انځر دي، دا نونه شنې دي، دا پسته ده، پسته کېدلی سي. ولې شنې چې دي؟ د پسته جداب جد دي.
د کرکلی د چارو پوهانوایی هر ونه په هر سیمه کې حاصل نه ورکوي. ځینې ونې په مخصوصو ځایونو کې ښه وده کوي. د زری چارو پو ډاکټر قاسم کاکړ وایي د دې لپاره اسانه فارموله دا ده چې وکتل شي کومې ونې او کوم بوټي په تابي ډول په یوه سیمه کې راشنه کیږي، نو هماغو ته دې پاملرنه وشي.
زموږ اوبه ضایع کېږي ډېری. مختلف علاقو دپاره مختلف کار کول غواړي. که چیرې د مال سهارنې دپاره کومه ځمکه ده په هغه کې د وښو تخم پاشل دي. زموږ په کار ده چې د ځایي بوټي ولګو، د هغو نرسریانې هغو نیالخانې جوړې کړو. باران به دلته زیاتېږي، داسې ده اوبه به دلته زیاتېږي. دا چې څومره موږ زیات بوټي ولګو هومره به زموږ هغه موسم د هغه سره برابرېږي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي د هغوی د سیمې کروندګرو لا په کار دي چې د پخوانیو دود دیزو طریقو پر ځای په جدیدو طریقو زمینداری وکړي. په دې توګه به هغوی ښه حاصل لاسته راوړی شي.
زراعت سره اوس د نوې ټرمینالوجي چې اګرو فورستي دا دی چې د زراعت سره ته ځنګلي بوټي ولګي. ستا چې کمی ویالې دي په والو باندې یا ستا کمې د اوبو لارې دي، د باراني اوبو لارې دي، پر هغه باندې چینار دی، سپیدار دی، ولد دی، نو دا دا چې څومره زیات لګوږي یواد هر سړی په کار شي. د میوو د سبزي له بوټو سره سره نور دا نور بوټي خامخا ورګي.
دا ژوب ځوانان هڅه کوي د ونو بوټو کرلو او ساتنې ته ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. هغوی د ځایي ځوانانو، ملکانو، قامی مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړې او لاغوی مرسته غوښتې ده. سالمین خپلواک وایي پښتانه د مشرانو او په خاصه توګه د دینی عالمانو خبره ارو مرو اوري، نو هغوی ځکه ورسره غږېدلې دي. حافظ عثمان اختر د ژوب دینی عالم دی. هغه مشال لډیو ته وویل ځوانانو چې د ونو بوټو د کرلو کوم بهیر پیل کړی هغه د ډیر ثواب کار دی.
زموږ د ژوب په سیمه کې چې ځوانانو کوم کار پیل کړی دی د ونو درختو لګولو غه ډیر عظیم او اهم کار دی. قرآن مجید کې خدای پاک د درختو یو کم شپېته واره ذکر کړی دی. نبی علی اسلام فرمایي چې درخت د یو مسلمان لپاره صدقه جاریه ده. د ماحول په طهارت کې درخت ترګور د زیات اهمیت لري.
د ژوب د اګریکلچر یا زراعت مرستیال ډایریکټر انور دوتانی د سپتمبر په 20مه مشال لډیو تویل هغه بحث کوي چې له حکومتي نهال خانی یا نرسریانو څخه نیالګي د ژوب د غوزوانانو ته وسپاري. د بلوچستان صوبا د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهوره ده، خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا بی دریغه ښکاری روان دي. د ژوب ځوانان په دیړه هم علیزلې کوي چې هم ځایي ښکاریان د قیمتي ځناورو او مرغانو له ښکاره منع کړي او هم پر حکومت فشار واچوي چې د نورو سیمو او نورو هیوادونو څخه د ښکاریانو د ورتګ مخه ونیسي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.